پایلم له خبرونو کو په بلوچستان ایالت کې وسلوال جنگیالي دا کوي چې پر یو ورګاړي د برید پر مهال یو سلو دوه اتیا کسان یرغمل کړي. د دې برید پړه بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلي. دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د ورګاړي له وزول وروسته یې اوولس امنیتي سرتیري هم وژلي. دې ډلې ویلي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یوه بې پیلوټه الوتکه هم ویشتلې. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړې چې که عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په اورګاډي کې د پوځ، پولیسو، ISI او ترګري پر ضد مبارزې د ځواکونو برحال پوځیان چې رخصتۍ ته تلل شامل دي. بیان زیاتوي چې ښځې، ماشومان، سپینګیري کسان او بلوچستان په خوندي ډول خوشي شي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد په یو بیان کې چې نن یې د ازادۍ رډیو مشال څانګې ته واسطه ویلي چې د برید سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه وسایط استول شوي. رویټرز خبری اژانس د بلوچستان د اورګاډي د ادارې د چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې د جعفر اکسپرس اورګاډي چې څلور سوه تنه سپرلۍ په کې وي له کوټې پېښور ته روانو چې په لاره کې ډزې پرې وشوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 200 میټریک ټنه خوراکي مواد پکې دي په تورخم او پیښور کې ایثار پاتې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اوریدل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د خپل سفر پر مهال پرون د غلطه د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوارخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې وویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوارخیزو اړیکو نوی پړاو پیلوي. په بیان کې د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی متقی د یکشنبې په ورځ د یو هیئت په مشرۍ عمان ته ولاړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دوروتی شی دا څرګندونې بیګاش په د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د سوریې موقت حکومت د هغو سیمو له تشکیلاتو سره چې کوردان اداره کوي یوه موافقه لاسلیک کړې. په دې موافقه کې اوربند او د سوریې په پوځ کې د دې ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ګډون شامل دي. د دې موافقې له مخې چې تطبیق به د روان میلادي کال په پای کې پیل شي، له عراق او ترکیې سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکه ټینګیږي. همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نږدې 9000 مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. په افغانستان کې پر خزینه خبريالانو کاری محدودیتونه او ننګونې. د خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي چې افغان خزینه خبريالانو د مهال له بيساري فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. دوی ویلي له دې محدودیتونو سره سره بیا هم دغه خبريالان د حقیقتونو په برملا کولو کې د پام وړ رول لري. یو له دغو سازمانونو څخه چې په دې اړه یې اندېښنه ښودلې د بیان ازادۍ کور دی. د دوی د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې 80% خبریالان له کاره لری کړای شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځو څنګه وایي دا مهال د افغانستان نه ولایتونو له هغې ډلې بغلان، هلمند، لوګر، میدان وردګ، نورستان، پکتیا، اورزګان او زابل کې هیڅ خزینه خبریاله نشته. حال دا چې په 25 ولایتونو کې 825 خبريالان او درسنیو د روزنیزو څنګه کارکونکو په کار بوخت دي. پښتني دادی چې په افغاني ټولنه کې د خزینه خبريالانو ونډه څومره مهمه ده. خبريالان د حقایقو پر بررسي راکولو کې څومره رول لري. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او راسره ملمانی دي. په هن کې افغان خبريال او د آل انډیا رادیو کارکونکو اسما کاکړ، په تبیت کې افغان خبريال امینه اکبري او د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی. ښاغلی عبیدی ژمنه کړې چې په دوهمه نیمایي کې به له خبرونې سره یو ځای کیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان له دننه نه هم هغه خبريالان پیدا کړو چې د مهال په افغانستان کې کار کوي، تر څو له هغوی نه د هغوی د سترګو لیدلې حال واورو. خو له بده مرغه چې ګڼ شمېر خبريالان چې موږ سره خبرې وکړي له خبرو کولو یې ډډه وکړه، ویل چې دوی ځان خوندي نه احساسوي. خپل بحث په پیل کو خو په سر کې د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل د خپل مندل پاړه چې د خزینه خبريالانو وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی ازادي رادیو ته یو پیغام را لګلې دی.
سه سال گذشته روزها و سالهای سخت و طاقت فرسا برای جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای زنان خبرنگار بوده. از زمان بازگشت طالبان به قدرت این گروه به طور رسمی و غیر رسمی محدودیت‌های سختگیرانه را بر جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای خبرنگاران زن وضع کردند. تأثیرات این محدودیت‌ها و سرکوب‌ها ویرانگر بوده و بر بنیاد آمارهای خانه آزادی بیان در حال حاضر 86% زنان خبرنگار وظایفشان را در مرکز و ولایت‌های افغانستان از دست دادند و یا دیگر قادر به ادامه کار در افغانستان نیستند. افزون بر این در نیمه از ولایت‌های افغانستان امروز هیچ زن خبرنگار فعالیت ندارد. این وضعیت باعث شده که زنان خبرنگار با چالش‌های جدی امنیتی، اقتصادی و روانی مواجه شوند. از سوی دیگر در این مدت شمار زیادی از زنان خبرنگار در صف مقدم اطلاع رسانی قرار داشتند. متأسفانه برخی از آنان مورد تهدید، بازداشت، سرکوب و حملات فیزیکی قرار گرفتند. امروز قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات تحت حاکمیت طالبان دیگر کاربرد ندارد. طالبان به جای این قوانین معتبر بیش از 22 دستورالعمل تازه وضع کردند. بیشترین محتوای این دستورالعمل‌ها در قسمت تنگتر ساختن فضای کاری و آزادی برای زنان خبرنگار بوده است. با وجود همه این تهدیدها، زنان خبرنگار در داخل و خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر به کارهای حیاتی ورزشی و بنیادی خود ادامه دادند. آنان همچنان به گزارش دهی، مستندسازی و بازگو کردن داستانهای زندگی زنان افغان پرداختند و تلاش دارند که صدای واقعی زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند.
داد افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل و چې د خپل مندنو پاړی ځوان فکر خبرونه ته دا پیغام را لګلی وو. لانی کمرغه چې د مهال د بحث دوه درنې میلمنه په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا کارکونکو اسما کاکړ او په تبیت کې افغان خبریاله مینا اکبری دواله بحث راوځي شوې دي. اسما کاکړ اول بتاست راشو تاسو له سمو دی رئیس له افغانستان به هر کار کوي دی خبریالی په توګه باندې، اما په افغانستان کې هم د نننه د حالت ساری تاسو مخ کې دی. نجیب اصیل سرګندونه واوري دی وای د افغانستان په نګدي نیمه ولایتونو کې خزینه خبریالان نشته، څه فکر کوي د حالت څومره د اندېښنې وړ دی؟ مېرمن کاکړ زما غږ لري؟
بله
تاسو ما غږ لرئ؟ اوس تاسو غږ اوس لرو، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. زما پوښتنه مو واخیسته.
تاسو پوښتنه مو واخیسته در څنګه لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او محترمي خپلې مسلکي همکارۍ ته سلامونه وړاندې کوم. او ما څرګندونې واورېدې، رښتیا هم په افغانستان کې د جمهوري نظام د پرځېدو او د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې خبریالان او په تیر افغان خزینه خبریالان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، لکه څنګه چې یادونه وکړه چې دوی د امنیتي، اقتصادي، رواني ستونزو سره ډېر مخ دي. زه سره له دې چې د 15 کالو راهیسې دلته په آل انډیا راډیو کې کار کوم د خبریالۍ په صفه، خو له همکارانو سره مې په ارتباط کې هم، له پخواني همکارانو سره مې او نورو رسنیزو نور رسنیو ځینې خبریالان سره زما ملګری دي او اکثریت یې په ډېرو زیاتې ستونزو کې دي. په هغوی باندې محدودیتونه وضع شوي دي، ازادي د بیان ازادي خو په هیڅ ډول نه لري. هغه احترام، هغه درناوی چې پخوا ښځینه خبریالان ته کېده هغه هیڅ نشته. څوک له ډار دوی سره خبرې نه کوي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړتي یا یو ځای کې دوی راپور جوړ کړي. د دوی درس نه ډېره لویه ستونزه چې دوی ورسره مخ دي، د سرچینو کمښت دی. د طالبانو ډیرې داسې ادارې شته چې حتی غوډي ته د مرکې د اخیستو اجازه نه ورکوي، لکه د امنیتي برخه پوهنې، روغتیا، اداري او د طالبانو د ریاست الوزرا دفتر. دلته اصلا ښځو ته اجازه نه ورکوي او د معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوي. برسیره پر دې بله
او مهرباني دوام ورکې. فقط ما غوښتل دې خبرې ته راشم چې دغه ستونزې خو چې تاسو یاد کړې یا مو کتار کړې د مخکې هم یاد شوې لبل مرغه چې دا ستونزې شته، اما دلته دغه د افغانستان د خبريالانو د بلاتر سازمان د خزو څنګه ویلي چې شاوخوا 800 خبريالان او درسنوي کارکونکو له هم په افغانستان کې فعالیت لري. فکر کوي چې دا شمیر کافي دی میرمن کاکړ؟
نظر په دې شرایطو چې اوس دې دا کافی نه دی. کوم ستونزه چې افغانستان ښځې لري، میرمنې لري او د افغانستان په مجموع کې ټول خلک لري، د اساسه و هغه چې دوی سم محکمې مو ویلي چې دوی اجازه نه لري، دوی سرچینو له کمښت سره مخ دي، نو داس نه زیات دوی خپل سانسوري ده، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه څه موضوعات چې دوی باید انعکاس ورکړي د افغانستان دننه ځینې خبريالان انعکاس نسی ورکولای، لکه څنګه چې په خوا یې انعکاس ورکول او دا تاسو ډیر لږ دی ما وکم په دې شرایطو کې.
و کور ودان ډیر مننه، سلامت اوسې میرمن کاکړ. مینا اکبری تاسو ته راځو، ستاسو معلومات څخه په افغانستان کې اتمن د خپل همکارانو سره په تماس کې ای افغان خبريالان رښتیا هم د فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي، لکه څنګه چې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونو اشاره ورته کړې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د خبرونې درنې ملمدی ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لودین صاحب، لبد مرغه په افغانستان کې خزینه خبريالانې رسنۍ د یو ډول ناورین سره مخامخ دي. هو بالکل، زه د خپل ډیرې همکاران سره د نه په افغانستان کې پاړی کې ما متاسفانه وي خپل داستون ځی کله بیانوي بي هي ز تر یو شپې یو ورځې پورې په دې فکر کې ورته زه مو ما چې څنګه ورځ مونږ په خویندو باندې راغلی نن ورځ چې یو په دغه سخت شرایطو کې هلته دنه په افغانستان کې ژوند کوي او د وتلو هیڅ لارې هم نشته ده، کو وځي هم مشکلات اقتصادي ډیر زیات دي. لودین صاحب، د بیان د ازادي کور هم پرون دغه یو پرون په خپل راپورونو کې ویلي و چې شپږ اتیا سلنه انجونې چې کوم دي د طالبانو پر اتک سره د دې رسنوي څخه لری شوې دي، نو ډیر کم او محدود ډول سره انجونی وس مهال پر رسنوي کې دي او هغه لبد مرغه فعالیت لري. نو په دې هله چې دغه فیصدی چې کومه دی بیان ازادي کور په خپل راپور کې خود لیدا لدین نور هم لا ورپسې زیات نشي، ځکه چې واقعا مونږ چې وس رسنوي ګورو د نه د افغانستان رسنوي زمونږ خويند ډیر په ندرت ډول باندې الته پر سر په په سکرین باندې دی، هغه هم په پټ مخ باندې ورسپورز د رسنۍ خودنه په افغانستان کې تعقیبوم او د امکارانو سره د نن په افغانستان کې زپاړی کې کیما ورسپورز په خوانی کسان خو کمیږي کمیږي، د غنوي کسان چې هم راځي د سکرین پر مخ باندې کې یو دوه ورځې د لری شبل راشي نو دا مشکلات ډیر زیات دي. نو زه نه پوهیږم چې د اوسنۍ حکومت په خپل داسې کړلو باندې دوی غواړي څه ثابت کړي. لودین صاحب، یو څه وزګورم، میرمن هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي، که میرمن په ټولنه کې فعال نه وي یا خبريالانی نه وي یو هیواد نور د څه ډول ناورین سره مخامخ شي. همدغه زموږ خويندې خزینه خبريالانی نتاقانی دي چې په داسې خبرونو باندې دوی کار کوي، داسې خبرونه به مخته وړل چې هغه زموږ د خويندو د علم د لوړول لپاره د پوهې د زیاتولو لپاره ډېر خبرنامې وي. نن ورځ خبرونه نشته ده، نو زمونږ هغه خويندې چې په کلي او باندو کې دي د صحي مشکلات سره مخامخ دي، د ځینې نور دینی مشکلات سره مخامخ دي، داسې دینی خبرونه به وي چې د خزینه نتاقانو لخوا سره خبر مخ کې وړل کېدل، زمونږ خويندې به اړیکې نیولې، خپل هغه ضرورت به پرې رفع کول. اوس مهال هغه خبرونه خو نشته چې نشته ده، حتی په خزو باندې دا بندیز ده چې دوی دا حق نه لري چې یوې رسنۍ ته دوی اړیکه ونیسي، زنګ ووهي، که زنګ ووهي هم هغه ټلویزیون یا هغه راډیو په بالا کې ځي او هم هغه کس شناسایی کېږي او هغه ته جزا ورکول کېږي. یعنی څه په اسلام کې خو دومره هم ښځې ته په سپک نظر نه دي کتل شوي، که څنګه چې دوی د اسلام له نوم څخه داسې ناوړه استفاده کوي.
بله مینا اکبری، پوښتنه دا پیدا کیږي چې لکه څنګه چې په ټولنه کې تاسو ویل چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، یعنی منړې ده ښځه، افغان ډاکټرانو ته ضرورت شته، البته ښځینه ډاکټرانو ته، ښوونکو ته اړتیا شته. لاوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه وي چې ښځینه خبریالانو ته اړتیا څه ده، سره له دې چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، ستاسو نظر په دې اړه باندې؟
لودین صاحب، ما مخکې لږ اشاره وکړه دې موضوع ته. اوس ګوره، په کلي او باندو کې، په ولایاتو کې داسې کورنۍ شته چې هغه د صحي کلینیکونو څخه، د ډاکټرانو څخه، د مکتبونو څخه ډېر لرې پرتو سیمو کې هغوی ژوند کوي، چې په اسانۍ، مثلا زه یو مثال درکړم، یوه امیدواره میرمن چې هغه په دغه نه میاشتو کې دا ماشوم په خپله خېټه باندې لري، نو د هغوی اقتصاد صفر ضرب صفر ده، او کورنۍ هم داسې یو ظالمه کورنۍ چې هغه بالکل ډاکټر ته نه بیایي، ماشوم په عادي حالت کې خپله نړۍ ته راځي. نو دغه میرمن داسې ډېر کسان شته، زه به د کندوز ولایت ځینې مثالونه یاد کړم، چې هغو میرمنو به د دغه ټلویزیونونو کې چې کومې صحیح خپرونې دي، او ښځینه ډاکټرانې، ښځینه ناطقانې پر مخ باندې وړي، دوی به اړیکه نیوله، خپل دغه ستونزه به یې ورسره شریکوله په آزاده توګه، په راحت ډول باندې. هغه ډاکټرې به ځواب ورته ورکوه، د دوی به سناسه مشکلات حل شول. نن ورځ نه هغه د ښځو خپرونې شته، نه هغه صحیح خپرونې، نه هغه دینی خپرونې. یوه ښځه به څنګه وکولای شي چې نه ډاکټر ته تللی شي، نه سهولت د نه په کور کې ورته برابر وي، نه یې اقتصاد ښه وي، او د ټلویزیون او د راډیو څخه به چې څه زده کول د ښځینه ناطقم څخه، هغه هم ترې واخیستل شو. یوه ښځه په سکرین پر مخ پرستنۍ کې، دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره، د ښځو د غږ د اوچت کولو لپاره ډېر زیات مهم رول لري، خو متاسفانه دوی په دې باندې نه پوهېږي. دوی که پوهېدلی نو ښځې ته به یې د یو انسان په سترګه کتلی. زمونږ په پاک مقدس اسلام کې څومره حق وي یوې ښځې ته ورکړل شوی ده. ښځه کولی شي ډاکټره شي، ښځه کولی شي معلمه شي، ښځه په هره برخه کې کولی شي چې دوی فعالې اوسېږي د اسلام په چوکاټ کې، او خپل دندې ته دوام ورکړي. خو لیکن له بده مرغه دوی هغه څه چې په اسلام کې راغلی دي، کاش چې لودین صاحب دوی هغه په موږ تطبیقولی، موږ په دواړو سترګو منه، خو دوی له اسلام له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. موږ ته یو جالي پاړه خلاصوي د اسلام په نوم چې دا اسلام ده، حال دا چې موږ خو پټو سترګو والا خلک نه یو، موږ خو په هر څه باندې پوهېږو چې رښتینی اسلام څه ده، دوی موږ ته سره ښایي.
کور ودان سلامت اوسئ. په دې بحث کې له بده مرغه چې د طالبانو د حکومت استازی ګډون نه لري، او د طالبانو د حکومت ویاندویان هم په رسمي ډول لک تر لګل آزادۍ رادیو سره خبرې نه کوي، دوی وایي چې آزادۍ رادیو سره د خبرو اجازه ترې اخیستل شوې ده. نو دغه سي بحثونو کې تر ډیره بحثونه یو ورخیز پات کیږي، د طالبان د حکومت له خوا جواب نه لرو، خو په ټوله کې دوی وایي چې د بیان آزادۍ ته متحد دي، او د خبريالانو حقونه ورکوي. البته د خبريالانو او د ښځو حقونه دوی، لکه څنګه چې میرمن اکبری ویل، په اسلام پورې محدود دی، او وایي چې اسلام چې کوم حقونه ورکړي، هغه ته د طالبان حکومت هم اجمن دی. پاتې سو د عامه پوهاوی بحث پیرمن کاکړ زدا ستبر تر اعظم د پښتنه تاسو نه کوم چې د عامه پوهاوی په برخه کې هم د رسنۍ رول د پام وړ دی، خصوصا د رادیوګانو چې په کلیوالو سیمو کې خلک اوري. دغه عامه پوهاوی کله ناکله مخکې میرمن اکبری صحیح خبرونو ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن یوې میرمنې ته غږیږي، دا به ډیر اسانه وي چې هغه میرمن هغه خبره جذب کړي، نظر دې ته چې یو نارینه راځي د ښځو په مسلو کې بیرته ښځو ته غږیږي. په عامه پوهاوی کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده، البته د ښځینه خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو؟
په عامه پوهاوی کې لکه څنګه چې په نورو برخو کې مهمه ده، په دې برخه کې هم ډېره مهمه ده. په تېره د ښځینه خبریالانو او د رسنیو رول په دې کې ډېر عمده ده، ځکه چې دوی دا صحي موضوع وي، که دا د ماشوم په تربیه کې وي، که دا کوم اسلامي اړخ وي، دا په هر اړخ کې په همدې لارې، د همدې پروګرامو د لارې عامه پوهاوی لوړېږي، دا کچه لوړېږي. ځکه چې په هر کور کې رادیو شته، په هر کور کې تلویزیون شته، البته اوس نه، پخوا چې خپرونې وي، نو ډېر رول درلوده. ما پخوا د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کار کول، موږ به هر دوشنبه تلو په صحیح کې، صحیح ته به ټول سره صحیح کې د ښځو سره، د ماشومانو سره غږېدلو. ډېر داسې موضوعات وو چې غوډي به خو چا سره نه سوشېدې کولی، نه د میرمن اکبری په خبره د ډاکټرانو نړیلي دی و یا کومه به کومه بل ستونزه به و کومه ټولنیزه ستونزه به و مو به د خبرې ورزنه واخیستلې کدا د طبي برخې مو به د روغتیا په خبرونه کې په دې اړه یو مطلب ورته خپور کړ او ډېره ګټه یې ترې اخیستله او کدا د یو ټولنیزه موضوع وه یا د کور کوم مشکل و نو دا مو په ډرامه کې مو بېرته هغه کول د ډرامې په شکل مو خلکو ته وړاندې کول چې دا ډرامه خو تاسو ټولو ته معلومه ده د نوي کور نوي ژوند ډرامه وه او تر ډېره پورې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی و په لرې پرتو سیمو کې مونږ به چې کله نو ټول مونږ پېژندلو حتی مونږ د غږونو سره آشنا و ډېر به یې په خوشحالۍ سره زمونږ پوښتنې ځوابولې خپلې ستونزې به یې مونږ سره شریکولې او حتی مثلا مونږ یو پروګرام درلودل ماشومانو لپاره د ملیریا په برخه کې چې څنګه جالۍ ودا ونیسئ حتی مونږ ته به ماشومان وویلې چې مونږ دا جالۍ ونیولې مونږ دا قصه واورېدله یا مونږ دغه خپرونه واورېدله دا م یوه مثال مې تاسو ته درکی نو د ښځینه خبریالانو او د رسنیو رول په دې برخه کې ډېر عمده دی چې له بده مرغه اوس بیخي پیکا سوی پیکا څه چې ویلی سو چې هیڅوش نشته.
بله، تاسو د ډرامو یادونه وکړه چې تاسو په بی بی سي کې عملاً په تعلیمي ډرامو کې کار کوو، اما په ډرامو کې دغه راس په سیریالونو کې هم د ښځو بندیز معنا شو. دغه ډرامې چې وی په خوا ډېرې پراخ وي، په هر تلویزیون کې، په هر رادیو کې یو ډول تمثيلي پارچې یا ډرامې وي چې په دوه کې به ځینو داسې ډرامې وي چې مهم رولونه به د کورنۍ پکې خزینه غړو ته ورکول شوي وو. دغه ډرامې هم اوس نشته یا بیخي په نشته حساب دي، ممکن محدود وي، خو په ډرامو کې یا په نورو تنظیم خپرونو کې یا هم په نورو بوختونکو خپرونو کې په دوی کې د ښځو حضور او د ښځو ګډون د ټولنې لپاره په څه پیغام ورکوي؟
دا خو ډېر یو ښه پیغام ورکوي، ځکه چې دا ښځینه کسان چې رول لوبوي دوی یو ځانګړی لید وړاندې کوي او داسې مسالې دوی په نښه کوي چې کېدای شي د نارینه او لخوا دا له پامه وغورځول شي. مثلا د ښځو د حقونو په باره کې، د ټولنیزو نابرابریو په باره کې، د محرومو ټولنو پورې اړوند مسلو کې که مونږ تاسو ووایو، دې کې او د رسنیو د یو متنوع او ټول شموله لید سره د ښځو کار کول او د مرسته یې کوله، مرسته یې کوله چې دغه خبرې په پراخه توګه ټولنې ته ورسېږي.
بله، کور ودان امینه اکبری، تاسو ته بیرته راګرځم لږ وروسته. بر سره حامد عبیدی هم وصل شي. حامد عبیدی د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ بنسټ مشر دی، هغه به ځینې حقیقتونه یا موندنې چې دوی راټول کړي را سره شریک کړي. دغه د خزینه خبریالانو حضور ته بیرته کراو ګرځو. په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې، خصوصا په کابل او نورو لوی ښارونو کې، د خزینه یوټیوبرانو شمیر د پام وړ دی. مثلا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم ویلي چې دوی غاڼو یوټیوبرانو ته د فعالیت اجازه ورکړي. تاسو حتمان چې کله د غټولنیز رسنۍ څاري، نو دغه خزینه یوټیوبرانو ویډیوګان او فعالیتونه به درته ښکاری. فکر نه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې دا هم لږ تر لږ غنیمت دي چې خزینه یوټیوبران استه ک ټلویزیون کې دوی کار نشي کولای یا ما کولای سي دوی یو چینل جوړ کړي، لارس له خلکو سره خبرې وکړي او عملاً دغه کار کوي. د دې کار غټم فکر نه کوي چې خاده لکتر لګه د خزینه او حضور او غاکشتلا په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، یا هم په تصویري او غږیزو رسنیو کې.
ډیره ښه پوښتنه لودین صاحب. متاسفانه چې موږ ګورو سعید چې خزینه یوټیوبران په یوټیوب کې فعال دي، خو لیکن په نقاب کې. هغه یوټیوبران چې په لوس مخ باندې وي او په حجاب کې وي، حال دا چې دوی په حجاب کې صرف مخ لوس وي. نن سبا ټول زګوره مچې اسلام آباد طرف ته ټول روان دي او دننه په افغانستان کې داسې یوټیوبر زه اوس مهال نه ګورم چې دننه په افغانستان کې فعال وي او مخ یې لوس وي. نو دا غږ به مونږ څه کړو لودین صاحب چې د طرف واخی وي. اوس ګوره زمونږ ځینې خویندې چې دننه په افغانستان کې دي او یوټیوب پر مخ بیايي، په پټ مخ باندې وي. هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ لخوا څخه ورته ویل شوي، دوی لکه یو بندي غوندي اماغه په خپل یوټیوب کې نشروي او اماغه اصول به دی پلي کوي دوغو د اصول څخه چې زره سرغړونه وکړه یوټیوب خو بندوي چې بندوي د کس هم زندان ته چوي زمونږ خويندې چلته فعال دي په مرکو کې کچاله پښتنم کوي هغه پښتنې کې چې د امارت اسلامي په ګټه باندې ووسیږي نه دا چې هغه ترخه حقیقتونه وي چې د دوی په ضرر باندې وي نو متاسفانه د ته اوس مونږ رساغ نه شو ویلې دي ته مونږ د بیان ازادي نه شو ویلې د کوم د ازادي بیان چې طالبانی خبرې کې چې والا مونږ خبريالانو ته عام ملت ته د بیان ازادي ورکړې ده کوم د بیان ازادي دوی خایي کوم د بیان ازادي د د بیان ازادي د چې دوی په ټول رسنوي باندې لایف کوم بحثونه چې و دای اور باندې بند کړل د بیان ازادي شو کوم پښتنه چې له دوی نه کیږي هغه باید اول د دوی له چک څخه و د دوی باید چک کړي بیا هغه پښتنه ترنه وشي خبريال بیچاره لکه یو بندي غوندي لکه د یو چا غلام غوندي څه چې دوی وای هغه باید اما غسی سو وای حق نه لري چې د پښتنه وکړي چې دوی نه تایید کړي نو د کومه د بیان ازادي شو د رسنوي لپاره نو داسې د دې رسنوي نه چې ټولي بند رسنوي وي خوي چې دا چې رسنۍ شته د دوی لپاره یو سمبول ده یو بهانه جوړه ده چې موږ خو رسنۍ خلاصې پریخي دي خو حال دا چې هر هغه څه چې دوی وایي اماغه باید ویل شي رسنۍ خو نه کوي چې طرف واقع شي د رسنۍ د خبريال اصول امدادي چې رسنۍ او خبريال تل په هر حالت کې ولو که په یو موضوع کې خپل د کورنۍ غړي هم دخیل وي نو خبريال او رسنۍ باید بې طرفي همیشه مراعت کړي نو وسنی رسنی کوم یو به طرف دی ټول مجبورت څخه استفاده کیږي او طالبان په خپل طرف باندې لکه یو سمبول غون تخسوی چې خبره نو دا کوم د بیان ازادي شو کوم رسنی شو کوم خبر اعلان شو
و کور ودان میرمن اکبری میرمن کاکړ میرمن اکبری وویل چې یو شمیر ترخه واقعیتونه دی په ټولنه کې چې افغان خزینه خبريالانه چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي یا هم افغان یوټیوبران هغه موضوع ته لاس نشي وروړی یا پر هغه موضوع باندې بحثونه نشي جوړولی دغه ترخه واقعیتونه کوم دي چې فکر کوي افغان خزینه یوټیوبران او خبريالان چې دا مهال په افغانستان کې د نن فعالیت کوي بحث نشي پکولای یا هم راپور نشي په جوړولی دا واقعیتونه تاسو په ټکو یا تاسو په نظر کوم دي
زه سل په سل کې د میرمن اکبری سره یا د اغلی اکبری سره موافقه یم ځکه چې دوی ډېر داسې ټکي ستدي چې افغان خبریاله یا د یوټیوبران نشي کولی لکه څنګه چې اغلی اکبری وویلې ځکه خپل سانسولي ده دوی باید هغه څه خپاره کړي چې خپله طالبان ورته وایي د هغه نه یوه ټکی زیات نشي دوی هغه کولی دلته د بدل وادونه نیولی تر د ښځو یا د ماشومانو د اولادونو نیولې تر بدله پوری تر مثلا په بدو کې ورکول کوي ځکه یوازې د ښځو په غبان دي فوکس کومه یا خپل طالبانو چې کوم ظلم زور په ښځو باندې کوي یا هغه محدودیتونه چې په دوی وضع کړي دي دوی په هیڅ ډول نشي کولی خپل غږ پورته کړي او یا دوی دغه څوک چې یوټیوبران دي یا خبريالان دي دوی دغه واقعیتونه لکه څنګه چې اصلي په ټولنه کې دي دوی هغه رنګ یې نشي کولی څوک د کدوی هغه وکړي یا هغه صوت په خپل وخت کې نو تابعیت چې د طالبانو د زور سره تر باندې کې دو پوری تر نیول کې دو پوری او تر واته جسمی ازیاس پوری دوی باندې دوی په باندې تمامي کې ته دې په قیمت تمامي کې نو دا سي مثلا ډیر دی په مثلا
bale او مېرمن کاکړ ادامه ورکه ساسو غلرو
مثلا خپل دغه سړي چوڅ ډیره مشکل سره مخ دي په زور نکاده یا د جبري نکاده د طالبانو دخوا دوه ودونه درې ودونه کوي تو غټ نه سپورته کولای په خوا کې مثلا یو کس دویم واده کوي څنګه به لاړه او چاته پس وا خپل غټ به چکه چې دغه په ما دغه ظلم کوي یا بل دې کړای دی یا په ما باندې دومره فشار دی د کور لخوا اوس دا غږ نسی اوچتولی نه د غودي غږ کومه خبریاله اوچتولی سي نه خپله د خپل غږ اوچتولی سي که دوی لاړ سي نو تاسو ته خو معلومه ده چې د طالبانو حکومت یو مرسالاره حکومت دی او د دوی غږ په هیڅ ډول نه اورېدل کېږي. بله یو مهمه خبره دا ده چې اوس چې زه هغه همکارانو سره مې چې پخوا ورسره وم یا په رسنیو کې کار کول په افغانستان کې چې دي کله چې بحث په کوم خبر راسي یا د همدې طالبانو د حکومت په حساب کومه خبر راسي دوی هغه خپل مسجونه هغه ټول دلې کوي که دا غږیز وي یا په لیکنې بڼه وي دوی هغه ټول دلېته وي ځکه چې دوی ډارېږي حتی د دوی موبایلونه چې کېږي نو دا تر دې حده پورې فشار دی په افغان خبریالانو او یا یوټیوبرانو د رسنیو کار کوونکو.
و کور ودان ډیر مننه سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم په دې بحث کې د ګډون لپاره فرصت ورکو. اوس یو اوریدونکو سټډیو سره وصل شوی دی، اوریدونکو سره خبرې وکړو، بیا ورزو بل ملمت خاغلی عبیدی هم سټډیو سره وصل دی. دغه اوریدونکو سره خبرې کوو، مهرباني وکړئ ستړي مشه. ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
سلام علیکم. تل محمد اجل روزګان یو سلام جوړشتیا سم
اروزگان نخره اغلی استاسو په باور په اروزگان کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خزینه خبریالانو د خزینه رسنیزو کارکونکو موجودیت څومره مهم دی؟
دا خو نو په یو دولت کې چې خبریالان یې نو هغه دولت هغه حکومت او دولت رسنیمګړی دی ځکه چې دغه رسنۍ چې دا دولت رسمیت و شته سمې د اتنځو اسکاله مشته په افغانستان کې رسنې خپل ساتنه کې پرېښول سي په تیر جمهوریت حکومت کې رسنې خپل سر نه دي.
بله، اما آلته خو یو څه فعالیتونه ډیر په همدې روزګان کې فکر کوم څو رادیوګانې وي چې خزینه خبریالانو پکې کار کوي. اما اوس یو راپور چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د خزینه او د خزو د کمیټې لخوا خپور شوی، روزګان یو له هغو نه ولایتونو بلل شوی چې آلته پکې هیڅ خزینه خبریال نه شته. همداسې د تاسو په دیشا او خوا کې داسې کوم رادیو کې د خزي غږ اوري؟
یا نه څنګه پر مخ د شیدې په ژغ باندې لوګین ساده شیدې ژغ باندې پر سنې کې نشته مګر خو نه دا چې په تیر حکومت کې د شی واقعات دې نه تللې یو ځای په منبر وو سی ابو بشه وو سو خبر یا نه نن یو ځای نکته دې ځای په شهر یا بل د دولت حساب کې نور خو نه مز خواته نور شکر دې بس ور اڅه ستې یو دغه انجن مکتب باندې نور خو نو په داتنځو اسکاله د شمنیت او د شکار باندې سره سم سوي نو جنسا.
بله، کور ودان ډیره بندنه و لشک پراته چې نسبی امنیت راغلی لدې سره نړیوال هم همغږی دی. اما د طالبانو پر حکومت باندې کلک نیوه کې همدا دي چې د خځو په برخه کې دوی ډیر په شاتګونه لري او هغه کوم فرمانونه چې ورکړي له هغه سره د ملګرو ملتونو سازمان او نور نړیوال سازمانونه همغږی نه دي. یو بل اوریدونکو راخلو، بیا ورزو د خبرونې میلمنو ته ستړي مشي. تاسو ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
ډیره مننه دې چې زما سلامونه مې کېلې هم قبول کړه په دې اله چې ښه بیاست.
کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، تاسو په خپل سیمه کې د خزینه خبري اعلان د وضعیت په اړه کراته وای.
ډیره مننه همراز قریشی وا کاپسا ولایت ته خلو ته خو بيخي سره نه خزینه خبري اعلان شته دي نه او چې کې باید هم دلته اسلامي ټولنه دا تلاري لکه موږ صافي په استراحه خبري اعلان او غربي خبري اعلان البته ټول اسلامي خلک دي، اسلامي ټولنه دا کخذي دي کنر دي، نو دوی ټول په قران کریم عمل کوي. نو یو بلګه زه آیات وایم چې خدای پاک قران کریم کوي، بسم الله الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى. خدای پاک په دغه آیات کې وایي دوشتمه سپاره د دریم کسلورم آیات دي چې خذلی په کور کینی. نو دلته الله الحمد خذي کارم کوي او په کورم ناسبي مخ پټایي غګ جګ غګ باندې باید خبرونه کې دغه ټول شرایط به اسلام دي
قاریسه
د علماء شته وخت وخت بیانې
قاریسه مننه چې تاسو زنګ وه راځي چې پام دې لک تم شو تاسو دغه قرنفي بيوت کنه بیا فکر نه کوي په همدې قران پاک کې په حدیث کې بیا د خزو د کار خبره هم شوې ده. مثلا داسې ډیر قاری سه بړي کې پرېښو تخنیکی همکار اشاره کوي موږ وخت چې دا باس سره وکړو ځکه موږ ګرځېدو چې د طالبانو د حکومت د تګلارو یو ملاتړی پیدا کو ترڅو دا بحث لسی ډیر یو ورخیز نسی ځکه قاری سه سره مال شي لګ زره بحث کو خو قاری سه اولاد شاید تراو وخبو یا بدل منځ وخت په حال کور ودان چاړي کې منیول وخه او بيدی سیب د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر خاغلی حامد بيدی هم د محل باسر یو ځای شوی او بيدی سیب ستړي مشي تر اوسه په دې تام شو چې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو وضعیت خنه دی لکه څنګه چې د طالبانو حکومت په خپل راپورونو کې ورته اشاره کوي هغه سي د بیان ازادي یا اطلاعاتو ترلاسه نه دی تامین شوی یا ډاډمن شوی ستاسو د سازمان مونډني څه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم الودین صاحب سلامونه تاسو ته تاسو ملمانی ته تاسو ټول او ودونکو او کتون کو ته لبد مرکز د طالبانو در اتاک سره سم درسنوی او مجموع کې درسنوی پر فعالیت ډیر محدودیتونه واز شول او تر دې مهاله دغه محدودیتونه دوام لري او د محدودیتونو په شمیر کې لبد مرکز راستر بلې زیاتوالی راځي. د خزینه خبر اعلان او د وضعیت په اړه بیا د نارینه او پرتله کچېره تر مقایسوي سره وګورو د نارینه او پرتله د خزینه خبر اعلان په وړاندې موجودیتونه زیات دي. مثلا اجباري حجاب په لومړي سر کې د ټولو خزینه خبر اعلان باندې وضع شو او ټول خزینه خبر اعلان مجبور دي چې هغه لار خوونه چې د امر بالمعروف له قدو دکیږي هغه په پام کې ونیسي. دویم دا چې خزینه خبر اعلانو سره توپیری چلند کیږي. په مطبوعاتي غونډو کې خزینه خبر اعلان ته د ګډون اجازه نشته. خزینه خبر اعلان کله چې د طالب چارواکو سره اړیکه نیسي په ډیرو مواردو کې دوی تلیفون ته ځواب نه ورکول کیږي. کچیر هم تلیفون ته ځواب ورکوي بیا ورته وایي چې یو نارینه ته تلیفون ورکوي چې موږ ورسره خبرې وکړو. چې زه فکر کوم دا انساني کرامت ته توهین او سپکاوی دی. د دې تر څنګ اقتصادي ستونزې ټول خبریالان په مجموع کې لري. بیا د خزینه خبریالانو وضعیت ته چې وګورو د خزینه خبریالانو وضعیت تر ټولو بد دی. په یو شمېر ولایتونو کې ما څو میاشتې مخکې د خبریال سره خبرې وکړې یو مرکه مې درلوده د یو تحقیق لپاره. هغه په یو ولایت کې زه ولایت نوم نه لم په یو راډیو کې کار کوي او ماشوم نه لري. ما اوس څه پوښتنه وکړه چې نو بیا ولې کار کوي چې ماشوم نه لري او کار کوي؟ نو زه به ډېر جالب وو. اول ویل چې زه د ژورنالیزم سره مینه لرم. دویم دا چې د ښځو آواز باید وچت وساتل شي او خاموشه نشي. نو دا خو یو مبارزه ده. زه هره ورځ چې دفتر ته ځم نیم ساعت پیاده ځم نیم ساعت پیاده راځم. د موټر د بس کرایه هم نه لرم خو خپل کار ته ادامه ورکوم. دا په دې معنا ده چې په ډېرو سختو شرایطو کې چې ښځینه خبریالان ورسره مخامخ دي په افغانستان کې دوی خپل استقامت ته ادامه ورکړي. دوی خپل کار ته ادامه ورکړي. کار کوي زحمت وباسي او د ښځو او د نجونو اواز نه یوازې افغانستان ولس ته رسوي بلکې نړیوالو استیجونو پورې دغه اواز را رسیږي. او هر ورځ موږ او تاسو ګورو چې د ښځو په ملاتړ غونډې په بهر کې زیاتېږي. دلیل یې دا دی چې کور دننه خبریالان یا په مجموع کې د مدني ټولنې فعالین په دغه برخه کې فعال دي. کار کوي زحمت وباسي او د هغه ارګنایزیشنونو او نهادونو سره چې بهر کې د ښځو د وضعیت مسله له نږدې نه څېړي د هغو سره کار کوي او دغه اواز نړیوالو سټیجونو ته رسوي. د دې تر څنګ ټول خبریالان په مجبو کې هم خزینه خبریالان یا هم نارینه خبریالان د روحي او رواني فشارونو سره مخامخ دي. ځکه چې تاسو پیږئ د سانسور په فضا کې د محدودیت په فضا کې او د استبداد په فضا کې تاسو هغه څه چې غواړئ هغه نشي ویلی. هغه څه چې تاسو غواړئ تولید کوي هغه نشي تولیدولی. ژورنالیزم مسلکی ژورنالیزم چې هغه اصول دقت توازن بی‌طرفي و انصاف هغه اصلي اصول په پام کې نشي نیولای، ځکه چې په پام کې ونیسي د واکمنې ادارې د ډېر جدي برخورد سره مخامخ کېږي، نه تر دې چې شاید زندانی شي، شاید تهدید شي، کورنۍ دې تهدید شي او نور موارد. په داسې حالاتو کې تاسو فکر وکړئ چې څومره خبریال تر فشار لاندې دی، خبریال کلمات چې کاروي، خبریال راپور چې لیکي، خبریال د کومې خبرونې پروسری چې کوي، میلمانه چې دعوتوي، دا ټول فشارونه دي. ما په لومړیو د طالبانو په لومړیو کلونو کې بهر نه میلمانه چې وصل کېدل دغه اجازه وه. مثلا ما په یاد دی یو ځل تلو سره ما مرکه درلوده، ما ته مخکې له مخکې خبریال وویل چې من محصل و کابل پوهنتون کې چې استاد، ما غوښتنه داده چې انتقادی بحثونه کې، ځکه چې موږ نمدې څه غوښتل شوي، که چېرې ډېر انتقادي بحث وشي بیا نو موږ استخبارات ته غواړي. بیا که څه هم هغه بحث کې ما ډېر حداقل دې خبرې ته پام وکړ چې ده ته ستونزه جوړه نه شي، خو سوال وشو، ما ځواب ورکړو، بالاخره هغه خپرونه قطع شوه او هغه علیکم څو ځله استخباراتو غوښتل شوه او خپرونه لایف قطع شوه او بیا بل ځلې خبرم نشو ازم بلاک لیست کراوه.
بله
دا مثلا دل پر ویل چې په دغه سه یو شرایطو کې تاسو کتم ولرای چې یو خبریال مسلکی ژورنالیزم وکړوي، دا ډیر سخت کار دی، ډیر سخت کار دی. او زه په دې خوشاله یم چې په دغه سه سخت شرایطو کې خبریالان او خبریالان دواړه د افغانستان ولس لپاره کار کوي، اطلاعات د خلکو سره شریکوي، او په دغه سه سختو شرایطو کې دوی خپل مبارزه ته دوام ورکوي، او په دغه سه سختو شرایطو کې کوم رسنۍ شو بهر کار کوي، هغه ابتدایي معلومات خو منبع شاید بلا بیل وي، خو یو منبع دغه خبریالان او خبریالان دي چې افغانستان کې پاتې دي او دغه سیستم لپاره کار کوي او مبارزه کوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې امنیتی گواخونه او سانسور و خود سانسوری اغا دره نور کرخی دی چه خبرالان و سر مخامخ دی او دا اغا مجموع که سر راو چیدو دا اغا شپک موارده و چه دا محدودیت پتوگه دا رسانه و کارکون کو بندی او بخواست دول خبرالانو بندی دا کردنه نوازه شوید.
بله خب بایدی صاحب تاسو او بخی چه تاسو به هر یو زحمت میستلی دی، زکت تاسو لغاق سر مونگا پا بگران که نور غگونه هم نرو منده چه تاسو راغلی بحث ته لجبنه سره سم یو بحث بلم تاسو سره مطرح کوم، بیا کدی تاسو سره په دې مخه خو کو چې تاسو به هر بیا به نور میلمنو سره بحث سره راټولو، تاسو ته یو بل بحث هم مخته کدم چې ځینې مسائل اختلافي دي د طالبانو په حکومت کې، لږې ډلې یو هم د ښځو کار دی، مثلا د ښځو غږ دی چې مخکې قاري صاحب له کاپیسان اړیکه نیولې و، تاسو خبرې واورېدې چې د طالبانو د حکومت د یو شمېر کسانو نظر همدا دی چې ښځې د کور لپاره پیدا دي، باید د ښځو غږ محرم واوسي، او دغه د ښځو د غږ محرمیت د امر بالمعروف په قانون کې هم راغلل چې ګڼ انتقادونه یې راوپارول. اما په همدې حکومت کې بیا د کابینې یو شمېر لوړ پوړي غړي دغه خبرو سره موافق نه دي. مثلا موږ ګورو چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سی ان ان لوی خبريال سره مرکه کوي، مثلا نور چارواکي مثلا له نور بهرنیو خبريالانو سره مرکه کوي، همدا خپل د طالبانو د حکومت ویان ښاغلی زبی الله مجاهد لزګونه مرکه له خزینه خبريالانو سره کړی دي. دغه ټکی څومره د پام وړ دی؟ آیا دغه کوم کسان چې د طالبانو په حکومت کې یو څه توندلاري نه دي، یا مثلا د ښځو پر حقونو باندې ټینګار کوي او منی، د دوی قوت او د دوی شتون په حکومت کې څومره دی؟
دو برخو کې جواب کوم. اول خو زه بخنه غواړم، زه د سه موهید کې هم چلته خلک ناستی او شاید آواز وي، نو زه بخنه غواړم چې دغه
اضافه تاسو غواړم ان شاء الله واضح دی، فقط ډیر کم بیکګراوند کې د مشکل نه
جوړي. دغه سوال په دو برخو کې جواب کوم. اول دا چې د سیاسي
بله عبیدی صاحب فکر کوم
طالبانو د لوړپورو
عبیدی صاحب تاسو دا خبرې سره وکړي، ځکه خبرې مو پرې شوې، همدا پوښتنه کله سره تاسو ځواب کړئ اوس مخاطب لرو مې ربانی.
او زه فکر کوم چې د کې خو هیڅ شک نشته چې د طالبانو لوړپورو چارواکو ترمنځ اختلافات شته، او دغه اختلافات د اختلافات لامنه ورسره بل پراخیږي. او کتم طالبان دا موضوع ردوی خو د کې شک نشته چې دوه ترمنځ اختلافات شته او اصلي اختلافم او اصلي د اختلاف هغه سرچینه خپل ملاحبت الله سره د ملاحبت الله تو قنداری نور ملایان دي چې اکثرا قنداریان دي دوی د خزو د نجونو د تعلیم خلاف دي د تحصیل خلاف دي د کار خلاف دي په مجموع کې میانه را و طالبان چې بیا کسام زه په دې باور یم چې طالب ټول یو فکر لري خو بیا هم یو شمېره چې بیا د نجونو د تعلیم طرفدار دي یا مثلا د کار طرفدار دي هغوی کشمیر زیات یا کم وي ډېر واک نه لري د نظام اصلي خبره دوی نشي کولای او اصلي تصمیم خود دوی دغه ساختار په اساس ملاحبت الله نسی او ملاحبت الله څه چې وایي هغه ټول عملي کوي او پلي کوي دا یو اړخ دوی مرخ تاسو د خزینه خبریالانو په خاص ډول خارجي خزینه خبریالانو مسله را یاد کړه دا ډېر مهم ټکی ته اشاره وکړه طالبان ډېر هوښیار دي په دغه برخه کې دوی ډېر د هوښیارۍ نه کار اخلي په دې معنی چې دوی خزینه خبریالانو ته چې بهر کې د بهرني رسنوي سره کار کوي افغانستان دننه اجازه ورکوي په دې سره غواړي چې نړیوالو ته دا وښيي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي د ښځو په وړاندې محدودیت نشته د خزینه خبریالانو په وړاندې محدودیت نشته د رسنوي په وړاندې محدودیت نشته بیان ازادۍ ته مونږ باورمن یست خزینه خبریالان خزینه د فلم اتا تیرونه یو امریکایی د فلم لوبغاړی تللی وه کنه دوی دغه مسایل دې لپاره ښیي چې یو رقم وضعیت سم وښیي او یو رقم وضعیت عادي وښیي بلکې چې هېڅ عادي نه دي وضعیت ډېر بد دی اقتصادي وضعیت بد دی سیاسي وضعیت بد دی خلکو باندې هر ورځ محدودیت او د ولس په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي دوی دغه اړخ باندې پیږي چې دغه اړخ ډېر مهم دی نړیوال رسنیو کې دا په پراخ ډول خپرېږي او نړیوال فکر کوي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي او دا اغېزه رسنۍ لري موږ او تاسو خو مسلکي اړخه پیږو کله چې نړیوالو رسنیو کې څه خپرېږي اکثرا د هغوی مخاطبین نړیوال د دوی خپله ولسونه دي که نه ولسونه ګوري چې طالبانو ته ټول وایي چې وضعیت داسې دی تاسو خو موږ ول خبریالان زی هلته اطلاعات راټولوي وضعیت سم دی او هغوی چې راځي هغو سره ډېر ښه برخورد کوي جالبه دا ده چې هغو سره دونه ښه برخورد کوي چې د هغوی ذهنیت بیخي چنجېږي هغوی چې دلته راځي کومه لیکنه چې کوي یا راپور چې جوړوي یو رقم وضعیت عادي ښکاروي که نه او دا طالبانو ډېر لوی کمپاین دی او د رسنیو ارزښت باندې طالبان د دغه اړخه ښه پوهېږي نو ځکه خزینه خبریالانه چې له بهر ازي دو سره ډېر ښه برخورد کېږي آخري جمله مې ده دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته باورمن دي دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته ژمن دي دا په دې معنا ده چې طالبان د دغه اړخه سیاسي ګټه پورته کوي او خزینه خارجي خبرانو ته اجازه ورکوي چې یو رقم وضعیت عادي وښيي
ډېره مننه سلامت اوسئ اوبدي صاحب را سره اوسئ وروسته به هم تاسو ته نوبت راسي بیا با سره راټولو په پای کې فقط زه غواړم د نتیجې تر اسم چې څه کول په کار دي تر څو زمينه مساعده شي د افغان خزینه خبريالانو او د حقونو خوندیتوب ته او میرمن اکبری له تاسو زده خبره د پښتنه پښتم چې په بهر کې افغان خبريالانو څومره کولای سي چې په کور د نن نه د خزینه خبريالانو د نشتون خلا ډاکه کړی میرمن اکبری
لوتی
سلزمغه ګلری تاسو وو تاسو غږ درو مهرباني
صحیح زمونږ هغه افغان خبريالانو چې کوم د هیواد څخه بهر دي په ګاونډي هیوادونو کې یا په نور هیوادونو کې وي نو دوی کولای شي چې د نن په افغانستان کې د هغه خويندو غږ جوړ شي زمونږ هغه خويندې شخصا زغپله د نن په افغانستان کې د ډیرو خويندو سره خبريالانو سره همدارنګه د مدني فعالانو سره د هر برخې د فعالینو سره زه پاړی کې یم چې هغه ډیرې د سیمه موضوعات د متاسفانه چې هغه په رسنیو کې نشي کولای خبره کړي حتی په خپل شخصي سوشل میډیا لکه فیسبوک ټویټر دا اکاونټونه شو په دې هم نشي خبرولی نو هغه خپل ډیرې موضوعات مخترالیږي. همدارنګه ز په دغه ټول خويند باندې چې دننه په افغانستان کې دي هم ورونه هم خويندي غږ پرې کوم چې داسې موضوعات داسې ستاسې مخې ته راځي چې تاسو دغه حالت شاهدان یاستي او هغه اوسنۍ حکومت کوشش کوي چې د خلکو له سترګو څخه پټ وساتي. نو تاسو په دغه برخه کې له موږ سره همکاري کولای شئ. دننه په افغانستان کې د هغه خلکو چې غږ یې چپ پاتې ده د غږ د اوچتولو لپاره زموږ سره ډېر ښه منبع دوی کیدلی شي چې دوی هغه موضوعات له موږ سره شریک کړي، په بهر کې له نورو خبریالانو سره یې شریک کړي، د بهرنیو رسنیو سره یې شریک کړي، تر څو چې هغه د ملت له سترګو څخه پټ پاتې نه شي او باید خپاره شي. د درون میلمه په خبر باندې واقعا ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان صرف او صرف د افغانو میرمنو په وړاندې باندې د دوی سترګې پټې دي او دوی صرف یوازنی فوکس یې په افغانو میرمنو ده چې دوی د کور دي او د اشپزخانې دي او ښځه د یا د کور ده یا د کور ده، لکه د کس چې زنګ وهلی او د خبره وکړه. خو واقعا که ده زموږ د دې خبرې ځواب ته ځان ټینګولی شو او واقعا که د دغه خبره منطقي وه نو دی به پاتې شوی وی لودین صاحب ستاسې پوښتنې او زموږ پوښتنو ته به یې ځواب راکړی وی چې دی په کوم حق باندې دا خبره کوي. نو ښځه چې په یوه ټولنه کې نه وي نو نارینه هیڅ هم نشي کولی او که نارینه نه وي ښځې هم هیڅ نشي کولی. دواړو ته په یوه ټولنه کې ضرورت ده چې هم خویندې باید په هره برخه کې اوسیږي او هم ښځینه. لودین صاحب باور وکړئ د شرم ځای ده یو داسې هیواد ته چې تر ټولو اول د ښځو نړیواله ورځ زموږ ګران افغانستان په تصویب کړې وه، په رسمیت باندې پیژندلې وه. د دې نه وروسته وروسته نور هیوادونه هغسې یو پرمختللی هیواد نن ورځ وداسې حالت ته ورسېدو د داسې چا تر ولکې لاندې دی چې نن ورځ ښځه خپل غږ نه شي اوچت کولی. یوه ښځه چې په خپل حقونو باندې پوهېږي، خپل انفرادي حق چې هم په اسلام کې او هم په ټولنه هم په قانون کې ورته ورکړل شوی ده، هغه نه ورکړل کېږي. نو دا سره کوم یو حکومت شو. نو دوی هم انشاءالله چې ګیلم لرند ځکه چې
او راځي چې و پوغه مسایل ډیر تماس منې نسې ځکه هغه سیاسي مسایل دغه د خبريالانو حقونه چې دي مدني مسایل په همدې بتام شو. میرمن کاکړ استاسو پټکو څه کول په کار دی؟ آیا هیلشته چې په لاند وخت کې به د افغان خزینه خبريالانو حقونه تضمین شي او د طالبانو حکومت لکه څنګه چې وبېدې سبوي لکه څنګه چلان چې له بهرنۍ خبريالانو سره کې دغه چلند کورنۍ خبريالانو سره هم وو کې داسې هیل یا امیدونه شته تاسو ته؟
څه دا شرایط کورما او دا حکومت طالبان ګورما خو فکر نه کوم چې په ډېر لاند وخت کې به د سیاوا امیدواری یا کومه هیله نه ده پاتې. موږ ځو ته خو بیا هم هیله دا ده چې د زموږ غږ که هر څومره جګ شي او ولې نړیواله ټولنه یوازې په غندلو باندې دا خبره پایته ورسای چې مونږ وغندل په دې کې به بيخي مونږ نه لې شو لکه تر اوسه پورې چې دوی غندلې دي خو کوم عملی اقدام نه دی پورته کړی. که چېرته ملګري ملتونه او د نور د سازمانونه یا نړیوال سازمانونه یو عملی اقدام وکړي نو په هغه صورت کې کولای شي چې دا مثبت وکړي شي او د افغانستان د ښځو حقونه ورته ورکړل شي. دا زموږ یو تر یو اندازې پورې دا زموږ کامیابي ده. زموږ د ښځو چې موږ یې غږونه جګوو یا خپل غږونه جګوي د افغان ښځې، خو تر څنګ یې تر څو چې د نړیوالې ټولنې مرسته نه وي، د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وي، نو فکر نه کوم چې دا کومې پایلې ولري. دا زموږ غږ پورته کول لکه تر اوسه چې دا څه کم څلور کالو کې زموږ غږونه یوازې تر غږ دا پورې محدود پاتې دي او یو مثبت یعنی یو مثبت قدم نه دی اخیستل شوی د ښځو د حقونو په ورکولو کې، نه د زده کړې په برخه کې، نه د کار په برخه کې. نو څلور کاله چې په دې رقم تیر شو که په همدې غندنو باندې وي څلور کاله به نور هم تیر شي.
بله، کوم ځای به ونه نیسي ستاسو په ټکو کور ودان. ډېره مننه ښاغلی عبید، تاسو سره بحث راټولوو. آیا ستاسو نظر هم همداسې دی چې لاند راتلونکي ته هیلې نشته او که نه هیلشتا چې ممکن یو شمیر تګلاري بدل شي، ځکه د طالبانو حکومت هم تاسو مخکې ویل چې کله ناکله ډیر هوښیارانه او زیرکانه چلند کوي لزینو مسلو سره. د اطلاعات د لاسرسي قانون په اړه باندې دوی بحثونه څو ځله وکړل خبريالانو سره. دغه راز د رسنیزو شکایتونو کمیسون خبره وکړه، فکر کوم هغه کمیسون جوړ کړي هم دی، او دوی وایي چې هغه خبريالان چې توقيف کیږي یعنی ولکېږي وایي دوی مسالې چې دی خبري نه دي یا ژورنالیستیکو کارونو سره تړلې نه دي، د دوی شخصي قضيه دي. نو هیلشتا امیدواری شته تاسو ته د یو کس په توګه چې د خبريالانو وضعیت څاري لري ونګدینه او تقریبا دوالسیز کیږي چې په دې برخه کې کار کوي؟
کوم چې د کمیسیون یادونه تاسو وکړه، د کمیسیون مسؤلیت دا دی چې د خبریالانو قضیه وڅېړي، خو له بده مرغه هغه د کمیسیون چلند ډېر سیاسي چلند دی او شخصي مواردو کې کمیسیون حق نه لري مداخله وکړي. که چېرې خبریال شخصي ستونزه لري نو محاکم څه لپاره دي؟ دا خود محکمه کار ده چې یو شخصي موضوع څېړي، دا خود کمیسیون کار نه ده. د کمیسیون کار خو مسلکي کار ده. کمیسیون د یو محکمې د یو ژورنالیستیکي محکمې حیثیت لري، په دې معنا ده چې کله چې د یو خبریال یو موضوع کې یو خبریال یو خبر خپرېږي یا یو راپور خپرېږي او ورباندې نیوکوي چې مثلا مسلکي توپ پکې پام کې نه دی نیول شوی او یو څوک اعتراض کوي، نو هغه قضیه به کمیسیون ته راځي، کمیسیون یې څېړي. که یو څوک مثلا د یو چانه قرضدار دی او ورباندې شکایت کوي، دا خو محکمې ته باید لاړ شي، دا خو بیا د کمیسیون کار نه دی. نو دوی د هغه د کمیسیون په ماهیت هم نه پوهېږي او استدلال هم ډېر غیر مسلکي استدلال دی. یوه مسله. دویمه مسله دا چې د استبدادي نظامونو جوړښت او ماهیت او فکر و باور هم داده چې بیان ازادي باید سانسور شي او د بیان د ازادۍ مخه باید ونیول شي. په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم دی، په استبدادي نظامونو کې بیان ازادي نشته، په استبدادي نظامونو کې ټول خبرونه څارل کیږي، په استبدادي نظامونو کې خبرالان مجبور دي چې سانسور وکړي، په استبدادي نظامونو کې خبرالان خود سانسوري ته اړ کیږي. دغه د خود د استبدادي نظامونو ویژګیان شته سورا شی وګوري ټول
په ځینې. اما عبیدی صاحب فکر کوي چې دغه تګلارې د طالبانو د حکومت په ګټه نه دي، ځکه تر اوسه یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی، په ملګرو ملتونو کې څوکۍ ورته نه ده ورکړل شوی، په اکثرو هیوادونو کې لا هم رسمي سفارت یا قونسلګری ورته نه ده سپارل شوی، فقط د سیمې د ګوتو شمیر هیوادونو ورسره قونسلي اړیکې پالل دي او سیاسي اړیکې ورسره پالي. نو دغه وضعیت خو د هیواد په ګټه نه دی، د طالبانو د حکومت په ګټه هم نه دی. نو فکر کوي چې دوی کې د تغیرات او امکانات شته چې بدون راول په خپل تګلارې نرمی که
د دوی په ګټه دی، ځکه چې په افغانستان کې کوم ستونزې چې دي، کوم ناورین چې روان دی، د دې د خبرېدو مخه نیسي او خبرالان ته اجازه نه ورکوي چې دغه موارد ته اشاره وکړي او انتقادي خبرونه جوړ کړي. د انتقادي ژورنالیزم مخه یې ډب کړې ده او له بل اړخه مخکې ما یادونه وکړه، به خارجي خبرال ته اجازه ورکوي چې راشي ټول موارد ووایي. امنیت دی او څه دی او څه یو امنیت هره ورځ د دوی لوی لاسته راوړنه هم دا ده چې امنیت موږ په مخ کې راوړي. خو امنیت چا خراب کړی و؟ امنیت خو تاسو بدبختانو خراب کړی و. په هر صورت زه فکر کوم چې طالبانو هغه ستراتیژي، هغه د رسنیو په وړاندې ستراتیژي، هغه تبلیغاتي جنبه لري. دوی کوم ځای کې چې ګوري دوی په نفع رسنۍ کارول کېږي، هغه هڅه کوي چې یو رقم مثلا خارجي خبریالانو یادونه می چې وکړه کنه اڅه کې چې دا غارخ نه استفاده وکړي. نو د کور دننه در رسنوي په وړاندې مطلق سانسور دی او ټول خبرونه خبريږي. او ما آخري جمله داده چې د استبدادي نظامونو ذهن او فکر او ماهیت تغیرول نه شو. زه راتلونکي ته کچیرم دا وکومنی وي او طالبان وي خوشبینانه یم، وضعیت به همداوي. موږ به افغانستان دننه او بهر مبارزه کوو او د افغانستان د ولس اواز به اوچت ساتو او دوی به خپل سانسور او خپل فشارونو ته ادامه ورکوي. دا نو مبارزه ده، موږ به خپل مبارزه کوو او دوی به خپل سانسور او محدودیتونه لا زیاتوي.
و کور ودان عبیدی صاحب ډیر مننه. بیا هم یادونه کوم چې په دې بحث کې موږ سره بعد مرغه چې د طالبانو کوم استازي نه و، اما دوی تل په افغانستان کې دا کړی چې د بیان ازادي مسؤونه ده، د خبریالانو حقونه مسؤون دي، او اطلاعاتو ته لاسرسی هم وایي چې موجود دی. خو له دغه ادعا سره بیا د خبریالانو بنسټونه او یو شمېر خبریالان موافق نه دي چې زموږ د نن ورځې میلمانه هم تر ډیره په همدې نظر وو. له دې سره ځوان فکر خبرونه هم پایت رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په هند کې ل افغان خبريال او د آل انډیا رادیو ل کارکونکو اسما کاکړ، په تبیت کې ل افغان خبريال مینه اکبري او د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ل مشر حامد عبیدین ډیره ډیره مننه. او ریدونکو ل تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او په دې خبرونه کې مو ګډون وک. په راتلونکو ساعت کې همدا باس تاسو ته په دری ژبه وړاندې کیږي. نور میلمنو تر بل شوی د هله چې هغه باس هم در سره ووري.